پټي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په پی یو سټوډیو خپرونه کې مو زه اجمل ان د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي دا چې د ترهګرۍ په پاکستان کې پیدا وده کړي، نو ځکه دغه هیواد په یو خطرناک ځای بدل شوی دی. جاوید فیصل ازادي رادیو ته ویل پاکستان کلونه کلونه ترهګر روزلی او افغانستان ته د ورانکارو فعالیتونو لپاره یې رالیږي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه راوړي.
په پکتیکا کې د دولت د څوارلسو وسلوالو مخالفانو نیول کېدل، له افغان ماشومانو سره د فنلاین مرسته او پر ایران د بندیزونو د تمدید په اړه د امریکا اراده د دې ساعت په خبرونو کې شامل موضوعات دي. د خبرونو تفصیل. د پکتیکا چارواکي وایي تېره شپه د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته د سر و مال درانه تلفات اوښتي دي. د پکتیکا ولایت مطبوعاتي دفتر نن پنجشنبه وویل په دې عملیاتو کې چې افغان ځانګړو هوایي او ځمکنیو ځواکونو د شپې په یوولس بجې د جانیخیلو ولسوالۍ په تانګي سیمه کې وکړل، څوارلس تنه وسلوال مخالفان نیول شوي، د دوی یو قومندان وژل شوی او یوولس بیلابیل موټرونه او شپږ موټر سایکلونه یې له منځه تللي دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د پکتیکا د چارواکو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ناپیژاندو وسلوالو د سړک جوړونې د شرکت یو کارکوونکی وژلی او درې نورې ټپیان کړي دي. دا خبر د نورستان والي حافظ عبدالقیم نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د منډول ولسوالۍ د سړک جوړونې د شرکت کارکوونکي تېره ورځ له کونړ لغمان ولایت ته روان ول چې د نورګرام او دوآب ولسوالیو ترمنځ د سړک په اوږدو کې له یوه کمین سره مخامخ شول. د والي په وینا ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. تر اوسه د دولت کومې وسلوالې مخالفې ډلې د دې پېښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. فنلند په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ټراک د اوبو او حفظ الصحې له پروګرام سره 2 میلیون یورو مرسته وکړه. ټاکل شوی دی چې د سویډن په دې مرسته چې نږدې 2.5 میلیون ډالره کېږي، په 102 ښوونځیو کې د هلوکانو او نجونو زده کوونکو لپاره تشنابونه او د لاس مینځلو او نظافت د اسانتیاو په برابرولو ولګیږي. ټاکل شوی دی چې د فنلند دا مرسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف له لوري ولګول شي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د راپورونو له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ جکپوډي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لري شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی چې د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پرېکړه هم نه ده کړې. اسوشیټډ پریس او ریوټرز خبری آژانسونو د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ترامپ د ادارې له پالیسۍ سره بلد دي خبر ورکړ چې ویلي دي ترامپ او د هغه جکپوډي سلاکاران به نن غونډه وکړي چې په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې پریکړې نتیجه به سبا په ډاګه شي. د راپورونو پر اساس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له ترامپ په غوښتي چې هغه سند لاسلیک کړي چې له مخې یې د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اتومي تړون پر اساس پر تهران یو شمېر لرې شوي بندیزونه تمدیدي شي. سبا د جنوري 12 د هغه درې میاشتنی وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې آیا ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اتمي فعالیتونه درولي دي او کنه. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د ایران هغه مذهبي مشر چې په جرمني کې علاج کېږي رسما تورن کړي او کنه. د دې څارنوالۍ یوه ویاند رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې دوی دا مسئله چیری چې له قانوني پلوه د ایران د نظام د مصلحت شورا مشر او د قضایي قوې پخوانی رئیس آیت الله محمود هاشمی شهرودی د بشریت ضد جنایتونو په خاطر رسما تورنولی شي او کنه. نوموړی تورن دی چې د قضایه قوې د ریاست په موده کې شاوخوا 2000 کسان اعدام شوي دي. روانه اونۍ د هغه پر ضد په جرمني کې دوه رسمي شکایتونه ثبت شول، یو د جرمني د پارلمان د یوه پخواني غړي او سیاستوال فولکر بیک او بل هم د ایران د مقاومت د ملي شورا لخوا. د شورا د چهارشنبې په ورځ له جرمني وغوښتل چې سمدستي د شهرودی د نیولو حکم صادر کړي او هغه پرېنږدي چې له جرمني ووزي. د ژغورنې ډلو د چین په ختیځ سمندرګي کې د تیلو لیږدولو په هغه ایرانۍ بیړۍ کې د اور وژلو هڅې پرون وروسته له هغې په موقت ډول وځنډولې چې په بیړۍ کې چاودنه وشوه. په دې کښتۍ کې له 15 ورځو راهیسې اور بل دی او 14 عملی تر اوسه ترې تم ده. د چین د ترانسپورت وزارت وویل چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې ژغورونکو ډلو د اور وژلو لپاره اوبه شیندلې. چارواکي هیله مند چې شاید د دې بیړۍ د عملی یو شمېر غړي ژوندي ومومي، خو دوی دا هم وایي چې په دې بیړۍ کې بل شوی اور شایي یوه میاشت دوام وکړي. تر اوسه د یوه کس مړی موندل شوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه رپورټ کې افغانستان او پاکستان د خطرناکو هیوادونو په ډله کې یاد کړی دی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دا چې ترهګرۍ په پاکستان کې پیدا او وده یې کړې ده، نو ځکه دغه هیواد هم په یو خطرناک ځای بدل شوی دی. په دې اړه به له کابله رپورټ ولرو. په همدې موضوع چې پاکستان چې امن هیواد ګڼل کېده، څنګه د هغه هیوادونو چې نامنې پکې زیاتې دي په لیست کې یاد شوی، د پوهاند ودیر صافی سره مرکه لرو. که وخت وو د افغانستان په اړه به د ځینو نورو رپورټونو په ترڅ کې واورئ چې د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې له جنګ او د داعش ډلې له ویرې خلک د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي، او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې د ایران په اړه تازه حال درکوو. همدارنګه یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم په دې خبرونه کې خبریږي. تاسو مقابله ساده یې راډیو نه پری. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دا چې ترهګري په پاکستان کې پیدا او وده یې کړې، نو ځکه دا هیواد په یو خطرناک ځای بدل شو. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل پاکستان کلونه کلونه ترهګر روزلي او افغانستان ته یې دوران کار او فعالیتونو لپاره رالیږي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي ویلي پاکستان خپل بهرنی سیاست د ترهګرۍ له لارې پلي کوي چې نړۍ اوس ورته متوجه شوي او دغه یو خطرناک هیواد ګڼلی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو چې همدا اوس یې د کابل له سټوډیو نه وړاندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي افغان حکومت په سیمه کې همدارنګه نور هیوادونه په دې باور دي چې پاکستان د تورستانو ملاتړ کوي. پاکستان حکومت او نظامی ادارې د تورستانو همکاري کړې ده. دا کار د دې بیا شوې ده چې تورستان افغانستان او سیمه لپاره یو ګواښ وګرځي. د اجرایه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د نامنه هیواد په توګه په دریم درجه هیوادونو کې بدل شوی دی.
په ټوله کې تروریزم یو خطر دی او تروریزم چې په هر ځای کې وده کوي، هر ځای چې روزل کېږي خطرناکې فایلې لري. موږ په دې باور یو چې د تروریزم وده په پاکستان کې دې باعث شوی ده چې د سیمې او نړۍ لپاره خطر جدي سي او عادي ژوند له خنډ او ځنډ سره مخامخ شي.
ښاغلی فیصل همدارنګ وویل چې نړیوال تروریزم یو ګواښ ده، همدغه ګواښ په پاکستان تروریزم په پاکستان کې وده کړې ده، نو پکار ده چې پاکستان په دې برخه کې د لمنځه وړلو لپاره جدي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتو پاکستان د نړۍ دریم درجه خطرناک هیواد بللی دی. پاکستان ته د سفر په برخه کې په اعلامیه کې راغلي دي چې امریکایان باید دغه هیواد ته پر تګ فکر وکړي، ځکه هلته ترهګرۍ ډلې فعالې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه پاڼه کې ل امریکایانو غوښتل سوي دي چې د پاکستان، بلوچستان، خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ته سفرونه ونه کړي. د افغانستان ولسي جرګه وایي دغه خبره لا پخوا موجوده وه چې پاکستان یو خطرناک هیواد ده، خو د ولسي جرګې د اداري هیئت په وینا نړۍ اوس متوجه سوي ده چې پاکستان خطرناک هیواد ګڼي. د دغه جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل
کار خبره ده چې په پاکستان کې تقریبا لستا و تروستی دلی هسته اوستیگی روزاولکیگی و حالتا تمیلیگی تجیزیگی پاکستان دخپل برنه سیاست ترهگره دلار غواری شغط پلیگی دقا خبر و دنیا تروخانه شو زد هیل الادم شد نلایوال دقا خبر تنورم زیرش که متوجه
خغل عرفان هم دارنګ له پاکستان وغوښتل چې د ترهګرۍ په لمنځه وړلو کې له نړیوالې ټولنې سره همغږي واوسي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان له تاسو نه دوستانو رحمت الله افغان و چې د اجرایه ریاست د ویاند او د ولسي جرګې د مرستیال سرګندونې را سره د پاکستان په اړه او په ځانګړې توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د هغه خبرداري په اړه چې خپلو اتباعو ته یې ویلي دي پاکستان ته دې په سفر کولو غور وکړي شریک کړي. د کابل پانتون استاد پوهاند ودیر صافی هم په دې نظر دی چې د مودو رئیس د ترهګرۍ پالل بلاخره په پاکستان کې خپل په یو جدي ستونزه بدل شوې دي. له خغلی صافی سره رحمت الله افغان مرکه کړې ده او دا مرکه اورو.
د ټول دنیا نه هر چا چې هغه جنگیالي او قوي ترین تروریستان چې وو په شمول د بن لادن دوی راوستلي هلته ځای ورکړی او افغانستان کې پیروزی ور په نصیب کړې ده. معنا یې دا خبرې دا ده امریکا تر هر څه زیات پاکستان نظامیګران نظام ایسای دا ټول هغوی ته ډېر ښه معلوم ده، ویل چې دوی کلونه کلونه د سیاي سره یو ځای مشترک کار کړی دی او هغه پټن ځایونه د تروریستانو هم چې خارجي وو او استفاده یې ترې کوله
په دې وروستیو کې پاکستان باندې د امریکا فشارونه زیات سوي دي. دغه د امریکا دغه اعلامیه خو د هغه د فشارو یو وسیله نه ده که واقعیت او حقیقت هم داسې یو څه دي چې پاکستان خطرناک هیواد ده.
زه فکر کوم چې امریکا په دې باندې بالاخره نتیجې ته راسله د زیاتې مطالعې نه وروسته د اوالو د پاکستان د حکومت په مقابل کې خصوصا چې په افغانستان کې حضور درلوده چې هغه چون لارې ته برابر نه راځي نو اعلان وکړه چې دا خطرناک مملکت دی.
صفای صاحب دغه د پاکستان دریم درجه خطرناک هیواد بلل د پاکستان لپاره څومره په زیان ده؟
فکر کوم چې ډېر قیمته ورته تمامېږي او ډېرې په زیان ده، ولې چې کدای هغه لارونه چې هغه په واسطه دته دریم خطرناک هیواد ویل شوی دی او ځان اسلام نه کړي راونه ګرځي او په یو ساته د خپل پخواني متحد امریکا سره قرار ونه نیسي دا به د پاکستان حتی موجودیت ته او حاکمیت ته ډېره صدمه ورسوي.
ودیر صافی د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد و چې تاسو ورسره د پاکستان په اړه مرکه اورېده. دوستانو باید یادونه وکړو چې پاکستاني چارواکو وخت په وخت ویلي چې دوی په خپل خاوره کې د ترهګرۍ پر ضد پرله پسې عملیات کړي، په دې برخه کې هڅې کړي او وایي چې دوی لا هم د ترهګرۍ پر ضد په خپل هیواد کې مبارزې ته دوام ورکوي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تمه ده اروپایي ټولنه نن د ایران د اټومي تړون څخه چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوی ملاتړ وکړي. په داسې حال کې چې امریکا لا پریکړه نه ده کړې چې په دې تړون کې پاتې کیږي کنه. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړم. د اوسره سره په استودیو کې ده فریبا جانې. آیا اروپایي ټولنې ایران ته په دې اړه ډاډ ورکړی چې دوی به یې ملاتړ کوي؟
مننه انسه پاغه غونډه کې چینن په برکسل کې د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ جوړیږي. تمه کېږي چې د ایران لاټومي تړون ملاتړ وشول سی او تمه ده د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موګیرینی ایران ته ډاډ ورکړي چې دوی به د ایران د اټومي تړون د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنه پاتې سي. رویټرز خبري اژانس د یوې اروپایي ډیپلوماتیکي سرچینې په حواله لیکلي چې وایي په دې کار سره هدف دا دی چې اروپایي ټولنه واشنگټن ته پیغام ورکړي چې ایران د تړون اصول مراعتوي او دا به شوي چې د تهران د منځوي کېدو پر ځای یو اټومي موافقه ولري. دا غونډه یوه ورځ مخکې تر دغه کېږي چې ډېر ژر به په دغه تړون کې د پاتې کېدو یا وتلو په اړه د امریکا ولسمشر وروستۍ پریکړه وکړي.
په امریکا کې په دې اړه څومره خوشبینی شته چې ولسمشر ټرمپ په دې تړون هرکلی وکړي کنه؟
بله، لا تر اوسه داسې دقیق څه نه ښکاري چې د امریکا ولسمشر به څه پریکړه وکړي، خو راپور نه وایي. د ډونالد ټرمپ ډېری لوړ پوړي سلاکاران پر دې خبرې کوي چې ولسمشر د قناعت ورکړي چې د تړون له مخې پر ایران بندیزونه محدود کړي. خو د تېرې ورځې په دې خبرو کې ظاهرا داسې ښکاري چې ولسمشر دې کار ته لیوالتیا نه لري. راپور نه وایي چې ولسمشر ټرمپ او لوړ پوړي سلاکاران به نن سره وګوري او د ایران د اټومي تړون په اړه به خپل وروستی پریکړه وکیا او بیا به وروسته ولسمشر ټرمپ د جنوري پر 12مه دغه وروستی پریکړه اعلان کړي. د اروپای ټولنې په ګډون د دې تړون نور غړي بریتانیا، چین، جرمني، فرانسا او روسیا پر دې ټینګار کوي چې تړون د پر خپل حال وي، خو ولسمشر ټرمپ پر تړون سخت انتقادونه لري. ایران پرون خبرداري ورکړ که امریکا له دې تړون ووسی نو تهران به هم له تړون بهر سي.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر. قدرمنو دوستانو، اوس هم په مخ کې څو اقتصادي خبرونه ته چې اکرم الله اکرامي دروري.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي پر افغان سوداګرو د ازبکستان د ازمت کامدینات د سیخي ګول تولیدونکو فابریکې د سیخ بندول لامل شوی چې لدی فابریکې سره د افغان سوداګرو نږدې 150,000 ډالر بند پاتې شي. د دې بورډ رئیس رحمدین اجیاغانن ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې یادې فابریکې له افغان سوداګرو 150,000 ډالر پیشکی هم اخیستي، خو نږدې شپږ میاشتې کېږي چې نه سیخ ورکوي او نه هم خپلې پیسې. د اغلی اجیاغه د معلوماتو په اساس یادې فابریکې پر افغان سوداګرو له تیرو شلو کلونو را پدې خو د اړتیا وړ سیخ خرڅاوه. نوموړي له افغان حکومت غوښتنه وکړه چې له ډیپلوماټیکي لارونو په ګټه اخیستنې له ازبکستاني دولت سره خبرې وکړي ترسو یاد ستونزه حل شي، ځکه د اجیاغه پر وینا دې کار افغان سوداګر له ستر اقتصادي زیان او سلګونه افغانان د بیکاری له ستونزې سره مخ کړي دي. تکل شوی چې د افغانستان د زراعت او مالداری وزارت په غزنی ولایت کې د پیاز او کچالو د ساتلو 22 زیرمې جوړې کړي. د غزنی ولایت د صنایع او سوداګری خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي رادیو ته وویل چې د پیاز او کچالو د ساتلو هر زیرمې ته 224,000 افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې ده. د نوموړي پر وینا د دې بودیجه نوی پسلو کې د زراعت او مالداری وزارت او لس پسلو کې د سیمې اوسیدونکو ورکوي. خاغلی قلندری وایي چې دا زیرمې د یاد ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې جوړیږي او هدف یې د سیمې د بزګرانو د زراعتي حاصلاتو سم ساتنه ده. هغه وایي لدی عمل چې د دې ولایت بزګرانو د زراعتي حاصلاتو او میوجاتو د ساتنې په هدف په معیارونو برابرې سړی خونی نه درلودي، بزګران اړ کېدل چې خپل حاصلات په کمه بیا گاونډیو هیوادونو ته صادر کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,750 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلووي بوجۍ 1,150 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,050 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 40 او 1 لیټر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ او اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او یا افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسی پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پېټه پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 1,430 افغانۍ. لملتیامو مننه.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، ته زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري او پی او سټوډیو غرمنۍ خبري خبرونه ته وګورئ. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې له جنگ او داعش ته لویر خلک له خپل کورونو په وتو دي. رپورټونه وایي چې په سیمه کې داعش وسلوال او افغان پوځیان یو بل ته ګوته پرماشه دي. دغه درې تر هلان وری ورغلې او دا رپورټ راستولې.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ د وګل درې باندې هم د ننګرهار یو شمیر بد امنه ولسوالۍ سورې وشو. دلته هم داعش وسله والې ډلې جنگ پیل کړ. له یادې درې هم خلک خپلو کورونو پرېښودو او د جنگ له ویرې پر امن ځایونو ته ځانونه رسوي.
نوم مې زبیر دی، د وګل درې د پلاردرې د کلي اوسېږم. دا بستره مې د کور بار کړله، کته اوځو امنیت صاحب ته. د جنګونه دي، همدې جنګونه خطر زموږ ته د دواړو طرف نه دی، خصوصا د داعش د طرفه موږ ته زیات.
دلته د افغان ځواکونو او د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ د تیرې یک شنبې په ورځ سخته جګړه شوې او اوس هم یو بل ته په مورچو کې ناست دي او هر شیبه په کې د جګړې پیل کېدو ویره شته.
چمبیل د کلي اوسېدونکی، نوم یې زبیح الله د چمبیل. د هغې خوانه اوس هم ګواښ دی، اوس هم را روان دي، په سرونو کې ناست دي.
ځکه د لغمان د چپې درې د بهډیل دا ټول لغون شوي او په دې دغه باندې چمبیل باندې ظالمانه حمله وکړه. دا شیانو وکړله او زما خپله پکې یو ترجی زخمی دی او دوه کسان مې په هغه تره زامن، یو مې ترجی دی، یو د امرې یو سپینګر هلک هغه شهید شوی دی.
په دې وګل کې پخوا ښوونځي پرانیستي وو، په سلګونو ماشومان به ښوونځیو ته تلل. د جګړې له ویرې د ښوونځیو دروازې تړل شوي او ټول کاروبار په ټپه ولاړ دی.
زما نوم سیرت دی، د ګډګال د کلي اوسېدونکی یم، د چمبیل د ساحې. مخکې به موږ درې سوه نه زیات شاګردان وو، اوس چې زموږ شاګردان دي نن څلوېښتو نه کم راغلي. افغانستان کې د خدای سوله راولي او تل دې امن وي.
سرتیری وایي په تیر جنگ کې برید کوونکو ته ماتې ورکړې او بیا هم ورته پوره چمتووالی لري.
نوم مې سمیع الله سرباز دی، د سرکانو ولسوالۍ محلي پولیس یم. اوس فیلان د وګل په لومړۍ کرښه کې د داعش مخ په مخ جنگي دلیو. په دغه ساحه کې موږ داعش ته ماته ورکړې ده او انشاءالله په آینده کې موږ دغه ساحه ټوله داعش څخه پاکوو. د کلي د ولسونه افغانستان ملي دفاعي ځواکونو سره اوږه په اوږه ولاړ دي.
میوند نومېږم، د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د محلي پولیسو یو سر ګروپ یم. کومه ورځ چې دغلته انداخ شروع شو، هماغې موقعیت سره موږ ځان ورسوو، خپله اولنی خط ته ورسېدلو او جنگ شروع. داعش ته ماته ورکړله، حتی کو ماته نه وای خوړلې. دوی اوس هم جنگ کولو، درېیمه ورځ ده، نه اوسه پورې جنگ نشته دی.
د کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت وایي، که څه هم چې د جګړې په ورځې یو څه تلفات ورکړي خو مقابل لوري هم ځپلې او اوس ساحه د افغان ځواکونو کنټرول کې ده.
ساحه مکمل زموږ په کنټرول کې ده. اوس تاسو وینئ چې امنیتي ځواکونه زموږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت ټول ځواکونه راغلي دي. یو منظم پلان موږ جوړ کړی دی چې د دې پلان د مخې به موږ انشاءالله تحکیمات پاسون کوونکو هم تحکیم کوو. زموږ ټول امنیتي ځواکونه هم دا اوس
هغه وایي کوم کسان چې د جګړې له ویرې خپل کورونه پرېږدي، د هغوی دپاره حکومت د مرستو تابع کړې ده. په کونړ کې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو رئیس محمد شفیق مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د همکارو ادارو په مرسته په دریو ساحو کې د بې ځایه شوو کسانو د پوره شمېر معلومولو دپاره سروې پیل کړي.
ټیمونه په درې ساحو کې زموږ کار کوي. فعلاً لپاره په څوکۍ کې دوه ټیمه کار کوي او یو ټیم په کونړ خاص کې کار کوي. نو دا سر جریان لري. درې سوه کورنۍ په شاوخوا موږ ته چې د ولسوالۍ یا د محلي کلو مشران سپین ګیري سره هم راپورونه اخیستي دي. تقریبا درې سوه فامیلونو په بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي.
مومند وای دوی بې کوره شوو کسانو دپاره یو څه مرستې چمتو کړي او څوکۍ ولسوالۍ ته یې لیږلي دي. دیوګل د څوکۍ ولسوالۍ اړوند هغه اوږده دره ده چې د کونړ د نرنګ ولسوالۍ باډیل درې، د ماڼوګي ولسوالۍ کړنګل، د نورګل ولسوالۍ مزار درې ترڅنګ لغمان ته هم لارې لري. د همدې لارو موجودیت دی چې په ډېر اسانه پرې یادې درې ته وسلوال مخالفین تګ راتګ او اکمالات کولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په لوګر کې میش کوچان وایي خوستي قومونه دي په دې ولایت کې د دوی په وړاندې تړلې لارې پرانیزي، کنه دوی به هم د ځینو لارو د تړلو اقدام وکړي. بل لور ته چارواکي وایي چې ډېر زر به د دې قومي لانجې د حل لاره پیدا کړي. لخوا شالسو ورځو یو شمیر خوستي قومونه او کوچیانو د یو بل پر وړاندې مورچې نیولي، خو خوستیان وایي چې د کوچیانو پر وړاندې لارې نه دي تړلې. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په لوګر کې میش کوچیان وایي کچیرې یو شمېر هغه خوستي قومونه چې په یاد ولایت کې پر کوچیانو د تاګ او راتګ لارې تړلې پرانینیزي، نو دوی به د خوست کابل په ګډون یو شمېر نورې لارې پر خوستیانو باندې کړي. کوچیانو یا د سرګندونې د سه شنبې په ورځ د لوګر د التامور په سیمه کې په همدې موخه جوړ شوي لاریون کې رسنیو ته وکړې. لاریون کوونکو چې شمېر یې خواوشا 1500 کسانو ته رسېده، ویلې چې ځینو خوستیو قومونو پر دوی خار ته غځېدلې لارې تړلې دي. قومي مشر سردار کوچي ازادۍ راډیو ته وویل:
دوی مهلت راکړه دوه ورځې به موږ صبر ورته کوو، که دغه مشکل حل نه سولو موږ بله لار نشته، موږ به دغه لارې بندوو په هغو محدودو خلکو چې چا دا چل راښودلی دا د موږ نه اوس دا غور راښودلی ده.
رضا خان کوچی وایي چې دوی د 1500 کلونو شرعي اسناد لري. که چیرې مرکزی حکومت دا مسله حل نکړي، نو دوی کولی شي د خوستیانو پر مخ د کابل، جلال آباد، لوګر او ګردیز لارې وتړي.
که دا مشکل د والي صاحب سره چې موږ موافقه وکړه حل یې نه کړي، حکومت یې مرکزي حکومت یې حل نه کړي، دا قانونه یې حل نه کړي، نو موږ کولی شو په تچه د خدای چې د جلال آباد لار مو تړو، کابل مو تړو، لوګر مو تړو، ګردیز مو تړو، د سټو پورې.
د انور په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی د پخواني پاچا ظاهر شاه له وخته د کوچیانو د سیمې فرمان لري.
دا څلور څلوېښت کاله ظاهر شاه پاچاهي وکړه، دا مو خوړلی، دغه وروڼه د موږ ده، د موږ دا موږ به وینئ چې څو د غصبګر نوم ګدي، موږ خپل فرمان لرو. موږ سره
خوست والي حکم خان حبیبي چې له کابله خوست ته پر لاره وو، لاریون کوونکو ته ورغی او له هغوی وغوښتل چې لارې دې نه تړي. ده وویل ډېر ژر به یا د ستونزې ته د حل یوه مناسبه لاره پیدا کړي.
د خوست ولسونو یو دې دا وړاندیزونه لرل چې هلته غصب شوی، نظامی کمیشن می تعین کړای صاحب دتلالای تاسو ټول په جریان کې مورچې رنگی سوی دی، غصب رنگ سوی ده. خو متاسفانه کله چې زرا وترم بیا د یو تعداد حرکات په اشاره باندې دوی ختلی اولته لارې بندې سوی. عمر او شیلا وځو وای چې زه خو سره سم ګوټه پلاس خلاص او خلیت نه پیلو.
بلور ته د خوست قوم نه وای چې کوچیان خپل کوچیانې ژوند پریخه او هغه میلو کې چې دوی به د ژمي په دریو میاشتو کې حالت خیمه لګولې او اوړي کې به بیرته پکتیا او لوګر لوري تتلل، اوس په کې زرګونه کورونه جوړ کړي او هڅه کوي چې قرار قرار د خوست د ختیځ لوري ټولې دښتې او غرونه لاندې کړي. خو کوچیان وایي د خپل میلو اسناد لري.
پیام ها و نظریات شما.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړئ. د آزادۍ رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ رادیو خپرونې د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه اوریدل کیږي. همدارنګه باید یادونه وکړو چې د خپرونې په دوهمه نمایي کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث خپرېږي چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. اوس تاسو له پیغامونو څو پیغامونه دروړو.
ستاسو له پیغامونو
الو د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه رمزه د غزنی ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. او د ما په ملي اردو کې یو کال تیر شلو او بیا یو کال نه پس دا یو درې کاله کېږي منطقه ما او غواړم خپل منطقه جوړ کړم او زه شوبه په شوبه باندې ګرځم او هیڅوک د ما د امانت نه کوي. دا غام چارواکو ته د ما دا پیغام ورسوي. وسلام احترام.
السلام علیکم. زه ننګیالی افغان د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ زه د سربن له منطقې څخه تاسو سره په تماس کې یم. د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ سړکونه ټول په غرو راغوچې تللي دي. هغوی ته هېڅ توجه نه ده شوې او هېڅ چا کار نه ده پرې کړی او خلک ګو په خپلو لاسونو باندې په کلنګونو بیلچو پر دې باندې کار کړی دی چې هغه په نیس باندې شمار ده. لهذا که حکومت موسسات د دې سیمې له سپین ږیرو د دې خلکو سره مرسته وکړي او دا سړکونه ورته ورغوي او د ولایت چارواکي د طالبانو سره په تفاهم په دوه لارو کار وکړي، دا د ټول ملت د ټولو کور ده. لهذا خواهش مې دا ده چې ما پیغام زر تر زره په دا وخت روانه جاري خبرونه کړي نشر کړي تر څو ولایت چارواکي واوري او باندې غور وکړي او د دې سړکونو غور وکړي او ورغوي. والسلام. با احترام ننګیالی افغان له زابل خاکي افغان څخه.
د دوستانو د خبرونه په دویمه نمای کې د یو کلیزر غوړن ډرامه ورپسې د ډرامې اړوند په یو موضوع ژوندې بحث لرو. نن ستاسو نظرونه په دې اړه ورو چې د جرمونو په لمنځه وړلو کې خلکو مرسته ټولنې ته څه ګټه رسولی شي. تاسو له اوس نه موږ ته خپل پیغامونه په 0 شپږ نوي 01 شپېته 01 شپېته پرېښودلی شي. اوس هم د ناسا د هغه هڅو په اړه چې غواړي د زوهل لیوي سپوږمۍ ته فضایي بیړۍ واستوي. اسمت ساروانی پاړه تفصیل لري.
ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو اداره په دو پلانونو کار کوي چې د یو پر اساس به 4 کواډکاپټر ته ورته ستور بیړۍ د زحل قمر تایتان ته ولیشي چې د یوې شهابي ډبرې نمونې ټولې کړي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د راپور پر اساس دا دو پلانونه د هغو 12 وړاندیزونو برخه دي چې د ناسا په نویو پولیو یا نیو فرنټیرز پروګرام کې یادونه شوې او اوس ناسا د یو د عملي کولو په لټه کې ده. هغه 4 کواډکاپټرونه سفینه چې ټاکل شوې ده تایتان ته واستول شي ډارګن فلای نومیږي. دا به لومړی ځل وي چې یو الوتونکی روبوټ یوه داسې قمر ته استول کیږي چې په اړه یې ډېر معلومات نشته. د ناسا له لوري دا استول کیدونکی ستوربیړۍ یا الوتونکی روبوټ د ستورو د سترو ارګانیکو مالیکولونو د پیژندلو یا تشخیص وړتیا لري. دا سفینه به د تایتان پرخې وارزوي او نمونې به یې مځکې ته راولي شي. مځکې ته به د 2028 میلادي کال په نومبر کې راورسی شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري وخت په افغانستان کې 12:00 بجې شوې. اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د پکتیکا چارواکي وایي تېره شپه د عملیاتو پر مهال وسلوالو مخالفانو ته د سر او مال درانه تلفات اوښتي دي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې ناپیژاندو وسلوالو د سړک جوړونې د شرکت یو کارکوونکی وژلی او 3 نور یې ټپیان کړي دي. فنلند په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ټراک د اوبو او حفظ الصحې له پروګرام سره 2 میلیون یورو مرسته وکړه. د هغې 8 کلنې پاکستاني نجلۍ پلار چې پرې جنسي تیری او وژنې خلکو ته ټکان ورکړی نن پنجشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د ده د لور د بې درکه کېدو په مهال چټک اقدام ونه کړ. د راپورونو پر اساس د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لری شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه پورې لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه پریکړه نه ده کړې. د جرمني د فدرالي چارنوالۍ دفتر وایي په دې اړه څېړنه کوي چې آیا د ایران هغه مذهبي مشر چې په جرمني کې درملنه کیږي رسمن تورن کړي او کنه، او د ژغورنې ډلو د چین په ختیځ سمندرګي کې د تیلو لیږدولو په هغه ایراني بیړۍ کې د اور وژلو هڅې پرون وروسته لدې په موقت ډول وځنډولې چې په بیړۍ کې 14 وشوه.
دوستانو د خبری مطالبه برخه په امدیزه پای تر سو په دې خبرونه کې خبره شوې خبرونه او ریپورتونه ل تفصیل سره زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت چوغړی کتلای شي. دا ونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زرغونه ډرامه خبريږي او ورسته د ډرامې پر موضوع ژوندې بحث مهیروي.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامه خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوریدونکو د یو کلی زر غاگونا په ډرامه کې مو واوریدل چې ګلالۍ له 12 ټولګي فارغه وا او د اسلم د تر میرمنې زرمینې ورته ملمستیا کړې وا. اوس به واورو چې ګل محمد چا خپه کړی دی او چاته د خپل خفګان کیسه کوي.
ګل محمد زویا ترا صدا بخوره وا چبا پلاسونه می صابون وهلی وسیه ځک نه لري کیږي دا یا توبه
چاره دی تام دومره ډیر صابون پلاسونه وهلای چې په یو منګي وبوي هم علاقه لري کی
نو څنګه یې کوي زویا درس ورځ می د کور په کارو کې لاسونه په خاورو خرڅي د غوجلې پاکول خیلا د پاسه خیر سي زویا چې د ډوډۍ وخت یې نو باید د څه لاسونه پاک په صابون ومینځم.
ادې ما سي ټوکا وکړه، تا ته خدای در خودلې په هر څه ښه پوهېږي.
ونیسه زویا ته م لاسونه ومینځه، اوبه هم ډېرې خوږې ګرمې دي، په یو ځای ډوډۍ ډېر خوند کوي.
نه ادې نه، نن مې ډوډۍ ته هېڅ زړه نه کېږي.
ولې زویا مور دې جارسه، خیرات خو به وي چې له دوکانه راغلی یې، په زړه کې داسې نیول او خپه راته ښکاري.
څه ووایم ادې، نن دلاور خان ډېر خپه کړم.
څه دلاور خان آخر ولې په څه؟
وایي ادې، یو خو ته هم ډېره ارجنه یې، هغه په قاچاقي لاره چې خارج ته تللی وم، خود دلاور خان نه مې ډېرې افغانۍ په پور اخیستې وې.
ښه زویه را په یاد سو، دا خو نو هېڅ خبر هم نه ده، پور یې در کړی، حق یې دی چې خپل پور پوښتنه وکړي.
ته ښه وایه ادې، خپه خو یې په یو بله خبره کړم.
ښه، په کومه خبره؟
ویلې چې سود به یې هم راکوې.
وای توبه مې دې خدایه، تا نه ورته ویل چې ښکار به دې په سر کې راشنستي؟ سر خوړلی ورته وایستې که نه؟ نو سود خو حرام دی، حرام.
ورته ومې ویل ادې، خو دلاور خان په پیسو مین سړی دی، د حلال و آرامو په غم کې نه دی.
وای نو آخر مو څه سره وویل؟
ورته ومې ویل چې سود نه درکوم. په غوسه شو، ویې ویل چې معلوم به سي چې سود راکوې او که نه، خو خیر زه به یم خوښ سم
که یې ما منې، یو بل کار وکه.
وای ادې، ستا به ولې نه منم؟ ته ووایه څه وکم.
ګوره چې کله دې د پور افغانۍ ورکولې، که پرې رضا سو خو خطر خه، که یې د سود غوښتنه وکړه واپس به ترېنه راسې، پوه سوې؟ بیا زه پوهېږم چې څه وکړو او څه ونه کړو.
سره سپینې کوترې دي، څه ښکلې وزرې دي، چار لغمبر شم خپلو کې ملګری دي. اوس به دوره ووهي چګې وزرې دي، څه سپینې کوترې دي، څه سپینې کوترې.
وزما ساده ګله زویه، موسا ګله
ادې،
ټوله ورځ ته یو دا کفترې، نه کار لري نه بار.
نو سنم ګلې مورې، چې زوی د کوترې مو نه لوبوي، زه ته ووایه آخر څه وکړي ته وایې. ښه
زویه، د تا نه مې جار کې، ته پاڅه مور در نه خیرات شي، یو څه لرګي مات که.
زویکۍ دې وایم جار سه، وایم چې داسې نازوي، اوس ورته ګوره چې د سلامت ژمي لرګي درته ماتوي که نه.
زما نادانه زویه، باټې دې ډېرې دي خو کارونه دې نیمګړې. دا کفترې مې راتمړې دي چې کور ته راوړې دي، د دلاور خان د نظري کارونه دې ملکه چې پرې ایښي.
نه ادې، نه مې دې پرې ایښي، ته وایې ښه. کوترې خو مې ځکه راوړې دي چې ته په کور کې یوازې.
توبه خدایه توبه، دا کفترې ما ته لوښي مینځي او که کور راته جارو کوي.
وایي سنم ګلې مورې، ته مجیبۍ، زوی دې په کږو خبرو پوهېږي خو ته په سمو سیده نه پوهېږي.
زویه، ما ته سپینه مامدینه خبره وکړه، مقصد دې څه دی؟
مقصد مې دا دی ادې، چې کله دې ښایسته انګور پیدا کړه ته وایې ښه، بیا به دا کوترې په خوښۍ کې در شریکې سي.
زما ساده ګله موسا ګله، نو دا کفترې به څه خوشحالي وکړي؟
نو ته په دې هم نه پوهېږې ادې، کله چې دې د زوی په واده کې سندرې وایې، کوترې به م درنه ګردې تاوېږي او غومبر به درته وایي.
د تا اوس غږ هم راغی، دا لا څه وایي؟
دا خو وایي چې سنم ګولې، ګوره د موسا ګل ناوې ته زما د بڼکه غوندې ښکلې جامې جوړې که، چې ښکلې پکې وښکاري ته وایې ښه.
Thank you.
اگر چا خبره چا می تاسو تر وړی ده اجازه ده
رازا رازا قند آغا خوشو چه راغلی خیری اسے پدی یخ هوا کې خو گرم گرم چای ډیر خوان کوي
نوش جان موشا اگر چا خبره خلوان گینا وی دارا چای ده خانو زبا لار شما ده
تا کینا قند آغا یو خو خبر می راوڑی تیم واورا
خب دوارو سترگو
بس نو مامور صاحب دم را مزرون اما او بکاوا دکه خبر ندیگ نده سر پوخ لریکا چی موخ طول پی خبر شو
طیبه زمونگ ده خلگو بدی داده چی خبرونه ناوری کنا دشپی با داخل خبر طول آوری دلی و
مامور صاحب زمانه پو خبرونه ده زمونگ غراز نشتا آقا ده چه خبره نشتا ده سلوره چه ورو تختی کم زوره خواه زبانو لارشم
تلک صبر خبره داده چی پا خبرونه که ده یو خطرناکی خزه ده نول که دو خبره کولا
سشه؟
او زلزله نومیده وای ما شمان بای تختول او امنیت خراپه و
چه؟ ما شمان تختول؟ آقا خزه نیوله ده
قند آقا وروره تولی ور خطا شوی؟ ده زلزله خب ده خپلوانه نوی؟
خدای نه صاحب میره بان خپلوانه می نده آقا ده چه خبر دخمانه می ده دخمانه های های لدیر خوشاله دست شم خوره آقا ده چه خبر مامور زمانه خنور وایا
نوری دا چه نن با طول آقا ما شما نازادیگی چه زلزله بندیان کرده و
های شکر خدایا چه بانده یاو کار کهیگی چه زلزله ظالمه می دزی ها چوٹا رانا بیلا کرده دا نا کلان زوی آقا ده چه خبر رانا تکتا بولای ده
قند آقا ورورا ته جاره ما خدای مهربانه ده زوی بده په خیر خلاص شی
وایم په خوله ده برکت شه
خدای ده وکی چه ده سترگو تور ده روغ و جوروی او هغې شیشه کې کوم ضرر ورته نوی رسولی
هغه ده چه خبر آمین
آمین خدایا
صبر چې یو بل لرګی په بخارۍ کې کېدم نن هوا ډېره سړه ده
شفیقې ترورې که نور لرګی په کار وي چې زه یې راوړم
نه نه ګلالۍ لورې نور بیخي بس دي دلته زما تر څنګه کېنه چې دا وریجې سره پاکې کړو تیارې مې راخیستې دي
ښه ده ترورې هغه پتنوس ما ته راواړوه
ښه واخله
خو ترورې بېګا مو وریجې وخوړلې
وه زما ښکلې لورې نن شپه څه بل رقم مزهدار خواړه درته پخوم
دا په کومه خوشحالۍ کې
ته له مکتب نه په ښو نمرو فارغه شوې
وې ژوندی اوسې زما خوږې او مهربانې ترورې ته صبر چې دا مخ دې ښکل که
ښه دا ووایه چې لاندې پلو دې خوښېږي که نه
وې ولې مې نه خوښېږي هغه ورځ مې مور ته وویل چې پخوو به یې خو بیا ونه شو
دا ده زه د یم د مور په ځای یم نن درته داسې خوندور لاندې پلو پخوم چې ګوتې ورسره وخورې ګوتې
خدای دې وکړي چې ښه وظیفه پیدا کړم او د هغې په خوشحالۍ کې به زه درته اشک پوخ کړم
خدای مهربانه دی لورې زه پوهېږم چې له کار او وظیفې سره دې مینه ده هغه کار چې مناسب وي او ولس ته پکې ګټه وي خیر او ثواب لري
ترورې په ورځو کې یوه تیږه درنه تېره شوه
رښتیا وی لورې دا نو د زړښت نښې دي
دا ته څه وایې د اسلام مورې ځوانه جانه یې داسې خوشو مې زړه مه غورځوه
خان کاکا ستړی مه شې
ښه ده شي لورې ښه
ده د اسلام پلاره په خیر راغلې
خیر اوسې د اسلام مورې لکه چې مېلمستیا لرئ که څه
نه نه مېلمستیا نه ده خو هسې لاندې پلاو پخوو چې ګلالۍ لور مې له مکتب نه په ښو نمرو خلاصه شوې ده
ګلالۍ لورې په کامیابۍ دې ډېر خوشحاله یم بیا دې مبارک شه بچی
ژوندی اوسې خان کاکا مېلمستیا خو به هغه وخت خوند وکړي چې د ګلالۍ لور مې نور ارمانونه هم پوره شي
څه نور ارمانونه وایه لورې څه ارمانونه دي چې زه درته پوره کړم
خان کاکا دا مې لوی ارمان دی چې د کلي په مکتب کې معلمه شم او خلکو ته خدمت
دا مکتب ډېرو چوبه دی وایه نور نو د اسلام د مور تر څنګ کلاره کښېنه چې د معلمه یو کار خبرې دې وانه اورم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د یو کلی زرغون ډرامې 224 برخې ته غوږ واست. په ډرامه کې مو اوریدل چې قنداغه د خطرناکې قچاقبرې زلزلې د نیول کېدو خبر اوري او خوشحاله کی. هو که داسې څه کېږي طبعاً هغه خلک چې له دې اړخه زیان او ضرر ویني باید هم خوشحاله شي، خو موضوع دا ده چې د جنایي جرمونو په له منځه وړلو کې یو له بل سره د خلکو مرسته ټولنه او کورنۍ کوم ځای ته رسولی شي. په دې اړه د بحث ته مو کوربه یوسف زدران هرکلی کوي. په بحث کې راسره د امنیتي او سیاسي چارو کارپوه عبدالولي تکل ملمدی. تاسو درانه اوریدونکو هم کولای شئ په دې اړه چې تاسو د جنایي جرمونو د کمولو لپاره په خپل سیمو کې څه کړي او یا څه کولای شئ خپل پیغامونه 0 شپږ 0 0 1 0 0 شمیرې ته پرېږدئ. دا شمیره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. په همدې تړاو کولای شئ د مخامخ اړیکو لپاره په 0 99 203 545 0 98 225 شمیرو اړیکې را سره ونیسئ. خو مخکې له دې چې ستاسو نظرونه په دې اړه ورو تکل سپ خبرونه د ډیر زیات بخیر راغلی ستړي مشي. تر څنګ یې که پوښتنه وکم، د قانون له مخې د خلکو د مال او ځان ساتل او امنیت د حکومت یو عمده دنده ده، خو ستاسو په اند دلته د ولس اوګس پکه شوي کنه ولس او خلک خپل مسؤلیت لري؟
ډېر مننه ځدران صاحب محترم، تاسو ته او ستاسو د راډیو د چپول لارې ستاسو محترمو کارکوونکو او محترم اولیدونکو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مننه.
موضوع ډیر په ځای او ښایسته موضوع ده، خو دومره به ووایم چې ټولنه د دولت سره ډیر څه کولی شي، ځکه دولت حکومت د همدغه ټولنه د افرادو څخه تشکیل شوی دی. که چیرته ټولنه د دې سره همکاري ونه کړي نو ممکن دولت په همدې کې پاتې راشي. نو موږ داسې وایو چې د ټولنې افراد یا اشخاص د دولتي چارواکو سره په مکمله معنا باندې باید همکاري وکړي، مرسته ورسره وکړي.
د غلا او جنایي جرمونو مخدره موادو د کمولو لپاره تبن تاسو ویل چې ټولنه ورسره لازم وملزم ده. کله چې دا همکاري موجوده وي دلته بیرته ټولنې ته څه ګټه رسیږي؟
ټولنې ته موږ که چیرته دغه جنایي جرمونه کم شي، خلک مخدره توکو باندې لګیا دي. کله چې په مخدره توکو باندې خلک لګیا شي تبن دوی غلا هم کوي، ترور هم کوي، ځکه د مخدره موادو بیا لوړیږي او دوی ضرورت ورته لري. د دوی د خپل ضرورت د پوره کولو لپاره دوی دې ته اړ کیږي چې دوی غلاوي وکړي، دوی یو څوک وتښتوي، دوی ترور وکړي.
نو د زنځیري شکل جوړیږي جرمونو ته.
بالکل. نو که چیرته دغه کم شي طبعا ټولنه د دې څخه خلاصون پیدا کوي، ټولنه د دې څخه خلاصیږي، دغه مصیبت څخه خلاصیږي. او دا یو مصیبت دی، خلک خپل کور امن نه بولي، خلک خپل ځان امن نه بولي، خلک یو ځای ته تګ راتګ امن نه بولي، خلک د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي دا خپل ځان خوندي نه بولي. نو طبعا دغه که چیرته دولت دې په مقابل کې اقدامات وکړي او ټولنه د دې سره همکار شي، نو د ټولنې همکاري د دولت سره ډیره اړینه ده. که چیرته دې سره همکار شي طبعا خلک به دغه مشکلات څخه په امن پاتې شي.
په دا سال کې چې د دولت پکړونو باندې تر ډیره انتقادونه موجود دي، د خلکو ترمنځ دغه موضوعاتو ته یا رسیدګي شوې ده یا نه ده شوې، خو خلک چې عملاً د زیانونو سره مخ دي، که چیرې د دوی ټولنه په دغه څوم اخته کیږي، جنایي جرمونو باندې دا کړي پراخیږي، بل اخر زیان هم دوی ته رسیږي ستاسو په وینا باندې، نو ټولنه د کابو کولو لپاره څه اقدامات باید وکړي په دا سال کې چې د حکومت پکړونو باندې انتقادونه شته؟
بالکل، باید موږ تاسو یو عامه پوهاوی ولرو. په خلکو کې باید یو عامه ذهنیت موجود وي د دې په هکله باندې. موږ الحمدلله یو اسلامي ټولنه یو، دلته د منبر څخه باید ملا صاحب خلکو ته یو داسې پوهاوی ورکړي او د ټولنې خلکو ته باید داسې یو پوهاوی ورکړي تر څو چې خلک د دغو جرمونو څخه په خوندي پاتې شي، په امن کې پاتې شي. دوی باید ورته ووایي، خپلو مقتدیانو ته باید ووایي، په کلي په ولس کې باید ورته ووایي تر څو د دغې د اضرارو څخه خلک په امن کې پاتې شي، او د دغو د اضرارو په حق لباندې باید دوی ته خبر ورکړل شي.
او که خلک پوه شي ساس پاند اقدامات به مو کې نه پوهیږي،
دوی پوهیږي کم اندازه، کوم خلک چې پوهیږي هغه دا کار نه کوي.
بس ته بیرته راګرځو، خو موږ اوریدونکو ته هم ویلو چې تاسو کولی شئ راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. دا چې اوریدونکي څه نظرونه لري، غورچاڼ شوي پیغامونه چې زموږ همکار رامین کاکړ راټول کړي هغه راته واوروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ټول کارکونکو اوریدونکو دغه پیغام، بلکې سلام د جرمونو لمن دوړو کې خلک داسې همکاري کولی شي، کله چې یو څوک جرم وکړي باید پر هغه باندې خوله پټې ونیول شي او باید دولت ته راپور ورکول شي.
او که څوک د جرم نیت ولري هم باید دولت ته په هغه باندې راپور ورکول شي او د چا طرفداري ونه شي. او بل څوک چې دغه زموږ په امریکا کې یعنې په افغانستان کې جرمونه کوي د هغو باید جرم چې وکړي هغه باید دولت څه ګبرتکه نه کوي او ژر د ډېره عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. زحمت لمن لشکر اشار لمن.
السلام علیکم تحسین پریشان خروټه تاسو پارت کې يم زما په نظر جرمونه خو هغه وخت کې ورکه دی چې ولسمه یو بل ته لاس ورکړي او یو واحد لري غوړه کې یو بل سره معلومات شریکي په کوم منطقه کې چې ولسمه یو بل سره په خپل مبین کې اتفاق او اتحاد راوسته ده هغه سیمه کې د جرمونو کچه کم ډیره کم ده او په کومه سیمه کې چې ولسمه په خپل منځ کې نفاق او نفرت خور ده هغه سیمه د جرمونو کچه ډیره زیاته ده. زما په نظر باید چې موږ تاسو یو واحد دریز غوره کړو نو د جرمونو کچه په ډیره اندازه راکمه شي.
ډیر مننه درنو اردوونکو چې تاسو هم د ټولنې په همکاري باندې ټینګار کړو او ګټو ځانونه باندې غږیدلی وای. خو ستاسو یو اردوونکی را سره مخامخ پاړی کې د خبرونو ته بخیر راغلی ستړي مشه.
وعلیکم السلام ازدران صاحب تا تکل صاحب تا د ډیر د ټول همکاران او اردوونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. ډیر مننه خیر اوسې.
را به سم نظر بو جنې جرمنه واسيان په افغانستان کې او دغه څنګه حتمان په ډیر دوم ده او زه بخپل نظر دومره ووایم که چېرته دغه کې دولت فرا ونډه واخلي جنتیکي کارونه ترسره کېږي باید مخې ونیول شي. هغه څوک چې د نشه یي توکو باندې ونیول کېږي باید هغه قانون سمه جزا ورکړل شي. دا په غلا ونیول نور څه کار باندې ونیول شي باید قانون سره سمه شي. ولې چې قانون کومه سزا ورته ټاکلې دی باید هغه سزا ورته عملي شي. نو زه دومره وایم چې خو دوی دغه او دغه افغانستان کې دغه حکومت دغه جنې جرمونه کې زیات یو وخت دغه څنګه کوبینان په افغانستان کې ډېره زیاته نو ما خپل نظر از ترام سره دا وو
نیر مننه خیر اوس که څنګه نوم دونه ویل او امید چې نور اردن کې را سره اړیکه نیسي نوم هم وو یو موقعیت هم بل اردن کې تا ورزو خبرونه په خیر راغلی ستړي مشه تاسو نظر پام دی اړه اورو مهرباني ځان دې معرفي کړه تاسو اړیکه را سره وصل د لطفن خبرې وکړي.
بله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشه نوم مو
خیر دې نصیب کړ جان مننه احمد الله احمد کلاګاستو د صفایې کوي
ډیر په خیر راغلی مهرباني مننه. موضوع مو اوریدلې د تاسو نظر خلک څه کولای شي د جرمونو غلا او قاچاق د دوه مخنیوي په خاطر خلک هم رول لرلی شي کنه یوازې دولت مسول دی؟
دولت وروره کنه دې مسئله ولسم په دې چې مسئولیت لري اول موږ ګران محترم زمن ولما صاحبان په دې چې باید رول ولوبي ځکه چې اوای چې په دغه ساره کو باندې حج نه دي سي او فات موږ نو د اسلام ټولنه د مسلمانانو یو موږ څه یو افغانان یو او دوهمه خبره دغه خدمت ته هیواد چې څه راشي ټول هراشي ځکه چې توڅه کړو کوم د کفارو څخه بلاو کوم د پاکستان ځانان څخه بلاو کوم د خپل پرځام باندې بم یو
بالکل
سره کوم اتحاد او اتفاق را وکړای چې دا یو لار لري دا د دې ورورک دا یو لار لري دا ټول افغانان او ټول اسلامي او ورورک هم
نو احمد الله خلک څنګه خپل رول لوبول شي؟ تاسو ستونزې ته اشاره وکړه درسته ده چې اره پړاوم په بل چوانه چول شي خلک څه کولای شي د دغو موضوعات د کومول په خاطر
خلک دا څه کولای چې اول د دې هله زموږ د علماء او صاحبانو څخه علماء صاحبان په خپل نورونو کې نسبته چې اورونو را ټول شي چې راځي شریعت په دولت باندې قانون کو د اخر شریعت په پلي کو هغه کوم دا هله د زموږ یو څنګه د لور هغه د جرګو د لار راځي هغه په توګه نه حل کیږي او ورته کوم چې عادت مو څوک دی اکثر مو څوک دی او ورته کار مو شي چې څوک کوم کار شي چې څوک کوم ملک هم لري ګور ورته څه کار وکړ په لوی لار کې مینه نه کوي انسانانو دا د زو د مونږان څه پېښه د مو څه دا وسره تعالی پیدا کړی چې د مخلوق پیدا کړی
تعالی تاسو نظر وړې رمن احمد الله ایوب الله ورسته اوردون کې اخلو چې خبرونه کې منتظر پات شو خبرونه ته بخیر راغلی تاسو نظر ورو مهرباني. بله تاسو اړیکه را سره وصل د ځان معرفي کړی لغه ورسته نظر مورو دا اوردون کې خبرې نه کوي بل تورزو نو بد ته بل ده خبرونه ته بخیر راغلی ستړي ماشي. بله ځان معرفي کړی راته
دا د دې نه نه نو
زه دې راډیو دا او مهرباني تاسو نظر اورو
جوړه دا وخت
خیر اوسې. ستاسو اړیکه هم پاکه نه ده، نو صافه نه ده، نشو کولی خبرې مو واورو. ولې په دې اړه باندې چې تاسې درانه اوریدونکي په خپلو سیمو کې د جنایي جرمونو کمولو لپاره څه پلانونه لرئ، یا په خپلو سیمو کې مو څه کړي دي، یا ولس په دې اړه څه کولی شي؟ ستاسو پیغامونه موږ ته په ثبتي شکل هم رارسیږي. شمیرې مو دي 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. تکل صاحب بیرته تاسو ته راځو. خلک هم په هغه موضوع ټینګار کوي، ستاسو ورته اشاره وکړي. په داسې صورت کې که همکاري وي اخو ګټې دي، په خپل مخنیوي لپاره خلک څه کولی شي په هغو سیمو کې؟
مخکې هم موږ دې خبرې ته اشاره وکړله چې خلک په هغه ځای کې چې کوم دغه کوکنار کرل کېږي، د خلکو د وړاندې کرل کېږي، هماغه خلکو مخامخ کرل کېږي، هماغه خلک په خپله
باندې یوازې کوکنار باندې کوو. ګڼ جرمونه دي چې هغه د خلکو په وړاندې باندې کېږي. خلک د هغه په وړاندې څه باید وکړي، څه کولی شي؟ په احادیثو اسلامي لارښوونو کوم ورته اشاره شوې ده دغو موضوعات ته، په دې باندې هغه پابندي او عمل څنګه باید وشي؟
بالکل. نو ما وویل چې که چیرته د ملا د خپل ممبر نه خبرې وکړي، او معلم په مکتب کې خبرې وکړي، خپلو شاګردانو ته ورته ووایي، او په خپله باندې د کورنۍ مشران، د کورنۍ اتمن طبعا یو مشر وي، مشر ورور او پلار، دا که خپل ماشومان ته داسې ورته ووایي چې ګوره دغه کار مه کوئ، دغه کار بد دی، دغه اضرار لري، دغه د آینده ته تاوان دی، د موږ او د ټولنې د ټولو تاوان دی. نو که چیرته خپله د ټولنې څخه اصلاح راشي، نو طبعا هغه مکتب کې خپل معلم شاګردانو ته دا ووایي، متعلمینو ته دا ووایي، او دا په هوای ورکړ شي، ځکه همدغه د ټولنې افراد دي، همدغه د ټولنې
په لرو پرتو سیمو کې ټولنې کې ډېر ملکان حاکم دي. اردن کې عمر ته اشاره وکړه، د دوی رول ته هم راځو. ستاسو نظر په دې اړه اورو. ولې له میدان وردګو نه اردن کې را سره پاړي کې دی خبرونه ته؟ په خیر راغلی. ستاسو نظر په لنډو کې اورو چې د خبرونه وخت هم کم دی. مهرباني.
سلام مینه درانه جناب زدران صاحب ذات او قدرمن من مت کل صاحب او محترم تکنیکر انجینر صبرامن جان کا کل تا درنو ابریدون کته اله کوم چې روغ جوړ وای.
مهرباني.
راځم خپل شخصي نظر ته. هر مجرم ته د هغه د جرم سره مطابق به سزا ورکړ شي، او هر مجرم بدون د سزا نه پرې نه کړي، او د خلکو رول چې دی ډیر ضرور دی، ځکه که هغه ور قانون د مجرم نه خبر نه کړي،
ډېر مننه ستاسو نظر نه. یو بل اوریدونکي هم په خپرونه کې شامل وو. وروستی اوریدونکي به وي، بیا ستاسو سبتي پیغامونه اخلو. خپرونې ته په خیر راغلی. مهرباني.
اول یوسف خان زدران سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو درنو اوریدونکو، تاسو کارکوونکو ته، ستاسو درانه مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. ډېر ښه موضوع، پروګرام وخت هم کم دی. زما په نظر که ټولنه د ټولنې ته لاس ورکړي، د زلزلې په شان قچاقبرې نو داسې قچاقبران به نور هم داسې ګرفتاره کېږي، او خپل په خاینانه اعمالو به دا اعمالو په جزا به رسېږي. خو یوه خبره دا ده، تر څو چې روابط حکمي دغه ټولنه خپل په مابین کې امانګینه شي پیدا کولی، زما په نظر که ټولنه د دولت سره همکاري وکړي، او دولت قانون په ټول باندې یکسانه تطبیق کړي، بیا ټولنه د همکاري کولی شي په هر جنایي جرم کې. خو تاسو وایاست چې علما دي د ممبر سره، زه ستاسو د میلما او ستاسو د خبرو سره موافق یم چې علما دا قریداران، ملکان، حکما، وزرا، وکلا، هر سپین ږیری د کور. اول خبره دا ده چې هر سپین ږیری د کور خپل ځان اصلاح کړي، که امیر د کور اصلاح دی، که پلار اصلاح، زوی اصلاح دی، که مور اصلاح، لور اصلاح ده. خو خبره دا ده چې یو عالم که چیرې پر ممبر باندې دا خبره وکړي چې تاسو د دولت سلام هغه د بازار په منځ کې خپل ځان محفوظ نه ګڼي،
مهرباني. قرسی پښتون ستاسو پیغام خپور کول. لولما سره هم چې مونږ خبرې کړې دي، ویل مونږ یوازې تبلیغ کولی شو، هغه عملی جنبی بڼه نشو ورکولی چې په زور څه وکړو. خیر اوسې، ستاسو نظر خپور شو. یو شکایت دا دی تکسب چې مجرم ته سمه سزا ورکړ شي، جرمونه کمیږي. آیا په دې برخه کې انتقادونه په ځای دي؟
دا پر ځای باندې خبره ده، ډېره مهمه خبره ده. که فکر مې کړی وي، ډیری وخت چې کله یو مجرم ونیول شي، حتماً یو څوک، هغه څوک چې په واک کې وي، هغه ورته د هغې شفاعت کوي، او هغې داسې یو کار کړی وي چې هغه بالکل باید په هغه باندې قانون تطبیق شي، او نو دی چې د هغې شفاعت کوي نو باید ونیشي.
او که خلک همکاري نه کوي، ممکن ویره له دې وي چې بیرته که څوک همکاري کوي هغه مسؤول نه دی، داسې څه ویره هم شته؟
بالکل. داس وایم چې باید هغه دولتي چارواکي مثال موږ تاسو وایو وکلا محترمن او تاسو نور څوک باید دې په مخ کې ورنشي باید په دې باندې قانون تطبیق شي قانون کله چې په دې باندې تطبیق شي یو څوک چې په سزا باندې ورسول شي هغه د نور د پاره عبرت پاتې کیږي
او د دولت کړنه شوي بل اخره قسمه تبرته وګرځو ملکان هم رول لري په دوغه برخو کې چې څوک بد ګرځي په قسمه کې دلته ملکان څو رول لري چې دغه الک سره څو شي دغه شخص سره څو شي چې داسې کوي دغه کورنۍ سره بل اخره
زموږ استادې دغه کوم شخړې هغه مسائل چې په دولت باندې حل کیږي هغه موږ تاسو په خپل سیمه کې هم په مشرانو باندې حل کولای شو حل کیږي کله نو چې مشران دغه خبر ورته وکړي د مشرانو رول په دې کې ډیر مهم دی د ملکانو ډیر مودن رول په دې کې مهم دی د وکدارانو رول په دې کې ډیر مهم دی کچیر ته هغه ته د خبر وکړي ته باندې نور خلک چې کوم په دغه سیمه کې دای ملک دی یا وکدار دی یا واقع دی هغه ته باندې خبره په هغه باندې لګیږي هغه خبر ورته چیکره وکړي نو ته باندې مشکل څه
ډیر مننه عبدالولی تکل په خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو نظرونه تر اوردونکو ورسله اوردونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې را سره وي که تاسو وړاندې زونه او نظرونه په دې برخه لا هم پاتې وي کول شي مونږ ته په سپتی شکل راولېږي زمونږ د غښتونکو ماشين شمیره ده 0 وسو شپګنوي 0 یو شپیتو 0 یو شپیتو دا شپیر دا خبر